په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوق خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایلې د سات په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلې دو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرېنښودې. د خبرې د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون شنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې په یوه راپور کې کړې او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند د لاس واخلي. د سازمان همدارنګ ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندېدل د توجیه وړ نه دي او دا له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې یو پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز د فوراً لغوه کړي. د دې ادارې اجرایوي مدیر کاترین روسل پرون شنبه په یو بیان کې وویل که چیرته دا بندیز دوام ومومي تر روان 2030 کال پورې به 4 میلیونه نجونې د زده کړې له حقه محرومې شي. طالبانو د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې لکه چې دوی پر افغانستان واکمن شوي د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي. د طالبان د حکومت کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې متحدو ایالاتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزه لغوه کړې ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند شنبه په ورځ له دې آژانس سره په یوه مرکه کې ادعا وکړه چې متحده ایالاتو د طالبانو له یو مهمو مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر انعام لغوه کړی دی. د رویترز په وینا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. رویترز زیاته کړې چې د دې جایزې اعلان اوس هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په ویب پاڼه کې شته. د اف بی آی ویب پاڼه د معلوماتو له مخې حقانی په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو او ائتلافي ځواکونو په وړاندې بریدونو کې لاس درلود. د حقانی شبکې دا مشر د پخواني جمهوریت پر مهال په ځینو خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو له امله چې په پایله کې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان ووژل شول، د امریکا متحده ایالاتونو ته د مطلوبو ترهګرو په لیست کې شامل شوی و. د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله به د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن خپله دوهمه لوبه د ایران په وړاندې ترسره کړي. دا لوبه به د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو پیل شي. افغانستان په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ متحده عربي اماراتو ته 1-0 په مقابل کې وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به درېیمه لوبه د سیشن بي په ورځ د مارچ په 15 له اندونیزیا سره وکړي. د تایلند په کوربهتوب د جام سیالی د تیر پنجشنبه پر از پیل شوی دی. د حماس چارواکي وایي چې د دې ډلې یو سیاسي مشر صلاح البرد ویل نن یکشنبه د غزې په خان یونس ښار کې د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویترز په وینا یوې حماس پلوي رسنۍ ویلي چې په البرد ویل سربیره د هغه مېرمن هم په دې برید کې وژل شوې ده. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د حماس د مشرتابه د رسنیو سلاحکار طاهر النونو په خپل فیسبوک کې د البرد ویل په مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. د یکشنبه په سهار د غزې په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د چاودنو غږونه واورېدل شول. د اسرائیل الوتکو په دې سیمو کې څو هدفونه په نښه کړل. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې نن وویل په کیف کې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو په برید کې 2 کسان وژل شوي. د رویترز په وینا دې ادارې ویلي چې د برید په پایله کې د استوګنې ودانیو کې اورونه ولګېدل او ګڼ شمېر خلک له کورونو څخه وایستل شول. د اوکراین بیړنیو حالاتو خدماتو په ټلګرام کې په یو بیان کې زیاته کړه چې یوه ښځه د نیپروپیتروفسک په سیمه کې وروسته له هغې مړه شوه چې د استوګنې په یوې ودانۍ کې د یوې ویجاړې شوې بې پیلوټ الوتکې د ټوټو د راپرېوتو له امله اور ولګېد. له دغې ودانۍ څخه لږ تر لږه 20 کسان ایستل شوي دي. دې ادارې وویل چې یو بل کس د شپې په برید کې په هولوسفسکي سیمه کې ووژل شو. له بلې خوا د روسیې په جنوب کې د روستوف سیمه یوه سیمه ییز چارواکي نن په سیمه کې د بې پیلوټه الوتکو د یوه برید خبر ورکړ. یوری سیلوسار پر ټلګرام چینل لیکلی چې د برید په پایله کې یو موټر اور واخیست او یو کس پکې مړ شو. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي، خبرونه ډیره برخه دي دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې دي، خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو لنډه خبري برخه هم لرو. رابشو په افغانستان کې دی یو افغاني او اصل امریکایي وګړي د برخلیک موضوع ته د محمود شاه حبيبي د کورنۍ غړي وای چې کله چې هغه نیول شوې له دوه کلو رئیس برخلیک نه دی معلوم او د دوی د پرلپسې هڅو سره سره ورته نه هغه سره د لیدو اجازه ورکول شوې او نه هم ورته اجازه ورکړل شوې چې ورسره ټلیفوني خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د محمود شاه حبيبي د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې
د طالبانو لبان څخه د دریو امریکایي وګړو له خوشی کېدو وروسته د محمود شاه حبيبي کورنۍ چې یو افغاني ول اسلام امریکایي دی هم د طالبانو لبان څخه د غېد خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبيبي شاوخوا 2.5 کال وړاندې په کابل کې لاداره کشو. کسه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی، خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبيبي د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د محمود شاه حبيبي ورور احمد شاه حبيبي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې موده کې په دې ونت وانیدل اصول خپل رور سره اړیکه ټینګ کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ورکړي چې دا کار وشي.
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره وګوري او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هره اونۍ خپلو کورنیو ته ټلیفون کوي، خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ورنه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبيبي د افغانستان په پرزیدلي جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکیدو د مخه یې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبيبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه نه ویش ملګري په کابل کې ونیول او څه موده وروسته یې ملګري خوشی شول، خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبيبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 1 ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشی کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبيبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبيبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبيبي ورور زیاته کړې ده چې د ورور تورونه یې لا نه دی ویل شوي او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او په خواني جمهوري رژیم کې د کال عمل نیول شوی دی. احمد شاه حبيبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبيبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو 2 مخکې افغانستان وتلی وو. مخکې له دې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی اعلان وکړي چې دوی مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی اعلان کړی وو چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبيبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ویل کېږي چې محمود شاه حبيبي د 1400 کال د اسد راهیسې په کابل کې ورک شوی دی. اف بی آی زیاته کړې چې باور کېږي چې حبيبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه له ورکېدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره مثلا بد خلقی کوي، لاس په پورته کوي او بد چلن ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي، بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوی ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان او ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ورباندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو، دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مسله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې ما تیار کړم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندگانو ته امر کوي چې له بل هر وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس روباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په قار سوي دي، وخلي دي. تا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي، نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودی نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. داسې فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت نزان و بسی یا خپل کور که خپل زان تا خپل میرون یا اولاد تا یا خفزا را ایجاده کی.
یو شمیر نارینه بیا پروژه که دی خپل بدخویه لامل وزگاری او دی هم دی وزگاری لوجه خالی جیب بل دی همال در لودل گنی، وی طول ورز پا کور نست بی بیا که ماشمان هم لو بکبی دوی نش زملای یا کچونای وحی یا هم لمرمن و سر لانجی بی. دا کابل اوسیدون که چخپل مستعار نوم جمشید را توایی پا دی اکل و سر غگی دلیو.
بلکل ما هم عمل در لوده در روژه میاشت که، نو غیر حق با ما پا زنانه و سیاسه رو بانده لاست پورده که، و ما دسته فکر که لکه زده چخپلا زده یواد زده روژه ما و نور سوک پا کور که روژه ندی، یقینا چه خکار نو نو لحق کورنه و سخه هم آغا در کورنه لمشران و سخه زوانان و سخه چه عمل لری او دی په روزه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي، غصه کوي، دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلې. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرې مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغوی ډیره بدخوی کوي پروژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي، چغې وهي که روژه کې یو شی مثلا لږ انداک ناوخت شي نو ډیر بد حال اچول وي. روژه ماتي باندې څوک نه پوهېږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډېر دی او ښځې له دې خو سره ډېرې مخکې وي. پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خشونت، که دا نارینه له خپلو مېرمنو سره همکاري وکړي څومره به ښه وي؟
خپله لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولي خو مېرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه موږ لیدلي دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی. نو بیا مېرمنې بېچاره ګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وکړي د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجي شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کینی او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابې وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه موږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخوي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دینه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توری کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توری کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوب ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که مېړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلي وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثر بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي. هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې، بس هماغه د چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي. دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی دی، هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان څنګه ډیره خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري، ما خپل کورنۍ چاپیریال کې دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي، چې مثلا هم دغه ما کورنۍ د مېرمن مې ده، او خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دا غین علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو خبرو مطابق زو ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم یو چالور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید او هغه دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځکه نه، نو باید چلن ورسره ښه وشي. نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
خو یو شمېر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له مېرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې مېرمنې ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډېر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو مېرمنو سره کوي غږېږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې والا سي هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والا سي لګ ناوخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی و. ان بل وایي چې ما په ده باندې وویل چې مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي، نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیولې ده؟ هغه هم روژه نیولې ده. په تیار سټه باندې راځي، دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده، درې چنده، پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی. ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ هغه باندې لاس چېږي؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشایي توکو باندې روږ دي. دوی هغه پروژه کې خپل نشه یي توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت یې تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږدي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شېبو کې وضعیت دغه خلکو ډېر زیات خرابېږي، چون داسې روغ دي هم نه چې ولا سړی دې روغتون ته د وړو وي، خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غصه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري، بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې د هغه په مېرمنو باندې وباسي. سره داسې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلې دي، نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، اخر خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټکوي. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي، ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبې جنگ ژړا خندا دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي، هغوی به چون نشه یي توکي به هم نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرنې دي، د ده مخ ناولی، دا دې دادي په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته، موږ او تاسو سره دې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو نارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایي، خپله څه کوي؟ کېدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري، نو میرمن یو کار وکړي زمون د کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو به د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو ویده کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټول مواردو کې زه میرمن سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشي د پښمنۍ پر وخت کې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمانه وړ کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته تیار کوم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او هم زموږ استاذ په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کومه.
بله، اوس یې په ګټو باندې خبرې راته وکړئ، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوئ، څومره کورنۍ ژوند خوږ مخته ځي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سر درد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاڅېږي د هغه په ځای کې تخته وکړي، یا هغه مثال د بېخوبۍ احساس کوي ته پاڅې کې پښلمې تیار کړي، هغه په قطر پاڅې چې راځي پښلمې تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت دوی شوې دي، کله چې زما لوري دغه عملونه زما میرمنې کتلی، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه دا کار کوم، بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چې تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال له هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه ته نور بس دی، ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو میرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو در کول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردی صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن منه دی. ډاکټر حیات الله حتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجې کوي، وهل کوي، روژه یې نه قبلېږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که د غیر د روژې نه، دا ندرست او نادل نه عمل دی چې نه واځي لدینی او اخلاقی پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانی او عدل څخه هم د مخالف دی اصلا د حقونو نه منل دی ډیر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي د کور ټول کومکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي نه ډیر زیات منفي اغېز لري بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارک میاشت کې قرار لرو دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکړي